द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه دا چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه وګی د وی او ای دیوا خبری خبرونه کې درته ز نو شروان کلندر هر کلی وې نن د نهې سې شنبه ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې سلی رښتما نیټه ده په دې نیم ساته خبری خبرونه کې اهم رپورټونه لرو خو اول مپام را ګرځوم د تازه او اهم خبرونو سره ټکو ته پاکستان کے امنیتی چارواکی وائی د خیبر پختونخوا په بنو جانی خیل اور ڈیر اسماعیل خان درابن سیمه کې پرون په دوا بیلابیلو برجونو کې یو پوځي عسکر او یو پولیس والے وجل شوی دي بلخوا امنیتی عسکرو دا وکړي هم پرون یې د خیبر دلې په جمرود سیمه کې د وی کاروای په وخت د طالبانو یو اهم کمانډر وجل د متحده کامونو د امدادي کارونو مشر مارټن گریفتن د ګل دوشنبه په ورځ د کابل سفر کړی رائټرز خبری اداره وای د امدادي کارونو مشر طالبانو چارواکو ته د جنکو په تعلیم او د خزو په کارونو د بندیز پاړه باندې خپل اندیښنې ورخره کړې دي او په ایران کې د تیرو د پاسه سلور میاشتو راهیسې د 2 کلنې جینه میسا امینی په پولیس حراست کې د وژنې په ضد د احتجاجونو لړۍ روانه ده او ایرانی مطبوعات وای پولیسو د احتجاجونو خبرونو خپرولو په سر درې خبریالانې گرفتار کړې دي دا اوسر ټکی اوس مقام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته پاکستان کې امنیتی چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په بنو جانی خیل او ډر اسماعیل خان درابن سیمه کې پرون په دوا بیلابیلو بریدونو کې یو پوځي عسکر او یو پولیس والا وجل شوی بلخوا امنیتی عسکرو دا وکړي هم پرون یې د خیبر ضلع په جمرود سیمه کې د یوې کاروایۍ په وخت د طالبانو یو اهم کمانډر وجلې د پاکستان پوز ویلی د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جانی خیلو سیمه کې د پاکستان د پوز ګاډی ته د ماین 14 شوي چې پکې یو پوزی عسکر وجل شوی دی بیان کې ویلی شوی د سلیریش کلن وجل شوی عسکر ګلشیر تړاو د خیبر قبیلی ضلع سره پوز ویلی دا وخت سیمه کې د ترهګرو څخه د پاکولو عملیات روان دي د جنوري په لومړۍ نیټه په بنو جانی خیل کې د ناامنۍ په ضد لویه احتجاجي غونډه شوې وه احتجاج کوونکو ویلي وو د ناامنۍ سره مخ دي او د علاقې خلک په بېرحمۍ سره وژل کیږي خو دوی ته تحفظ نه ورکول کیږي د ډیر اسماعیل خان د پیښې په اړه د ضلع د پولیسو مشر محمد شعیب خان وی او ای ډیو ته ویلي دي په درابن سیمه کې دا پیښه پرون ماښام د ګل دوشنبه په ورځ هغه وخت شوې کله چې د پولیس اهلکار ګلباران کور سره نږدې د جماعت نه بهر راوتلو چې وسله والو پرې ډزې وکړې تحریک طالبان پاکستان د ډر اسماعیل خان د دغه برید ذمواري منلې ده د یادونې وړ ده چې خیبر پختونخوا کې په پولیسو بریدونه زیات شوي او د نوي کال په لومړیو سلیریشو ورځو کې په پېښور 400 خیبر لکی مروت او ډر اسماعیل خان کې د یو پولیس افسر په ګډون شاوخوا لس پولیس عسکر په بیلابیلو پېښو کې وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل کړي شوي دي بل لورته د خیبر پختونخوا په خیبر قبیلی ضلع کې امنیتي ځواکونو دا وکړه ده چې د ترهګرو په ضد عملیاتو کې یو هغه مشکوک ترهګر وجلې چې تیرونه په جمرود سیمه کې د پولیسو په پوستا ځانمرګي برید کې لاس لرلو پرون د بلوچستان په مستونګ ضلع کې هم وسلوالو د اسسټنټ کمشنر په ګاډي برید کې یو د لیویز عسکر او یو لاروی تن وجلو دا برید له کوټې ښار څخه 50 کیلومتره لرې په ولی بای پاس باندې د اسسټنټ کمشنر برکت بلوس په ګاډي شوی د چارواکو په وینا په دغه برید کې اسسټنټ کمشنر خوندي پاتې شوی او برید کوونکی تښتېدلی وو د متحده کامونو د امدادي کارونو مشر مارټن گریفتن د ګل دوشنبه په ورځ د کابل سفر کړی او هلته افغان طالبانو چارواکو ته د جنکو په تعلیم او د ښځو په کارونو د بندیز په اړه خپل اندیښنې ورښکاره کړې دي رائټرز خبری ادارې په خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې د متحده کامونو د انساني چارو مشر افغان طالبانو سره د ښځو د حقونو په اړه خپل اندېښنې په داسې حال کې شریکې کړې دي چې افغان طالبانو 13 میاشت د بین الاقوامي ادارو په ښځو کارکوونکو بندیزونو امر جاری کړی و چې له وجې په سخت یخنۍ کې د افغانانو د ژغورنې کارونه په بده توګه اغېزمنې شوي خو وروسته بیا ځینو ادارو ویلي وو د طالبانو لخوا د باور ورکولو وروسته دوی یو ځل بیا خپل کارونه په جزبي توګه پیل کړي د د متحده کامونو د انساني مرستو د کارونو د مشر د کابل سفر تصدیق د افغان طالبانو خارجه وزارت هم په خپل یو بیان کې کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې مارټن گریفتن د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متکی سره ملاقات کړی او د طالبانو د تازه امر له وجې د خیریه کارونو متاثره کیدلو نه خبر کړی دی. په ایران کې د تیرو د پاسه څلورو میاشتو راهیسې د 22 کلنې جینۍ مهسا امینی په پولیس حراست کې د وژنې په ضد د احتجاجونو لړۍ روانه ده او ایراني مطبوعات وایي پولیسو د احتجاجونو خبرونو خپرولو په سر درې خبریالان گرفتار کړي دي. د ایران یو اخبار اعتماد د خبریالانو د یونین په حواله ویلي دي چې ایرانی پولیس په تهران کې په تیرو 8 ساعتونو کې درې خبریالان ملکه هاشمی، سیده شفی او مهرنوش زری گرفتار کړي دي او په جیل کې بندي کړي دي. د وایس اف امریکا انګریزي څانګې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د ښځو لپاره د سخت پردې قانون په خلاف ورځې د مهسا امینی د وژنې په ضد پیل شو احتجاجونو په وخت تر اوسه په سلګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور نیول شوي چې پرې د غدارې او د پارونو مقدمې درج کړې شوي دي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا جیوا خبرونه ده.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده او د رپورټونو په برخه کې درته ز نوشیروان کلندر یو ځل بیا هر کلی ویم. لومړی رپورټ ته پام را ګرځو. پاکستان کې امنیتي چارواکي وای د خیبر پختونخوا په بنو یعنی خیلو ډیر اسماعیل خان درامن سیمه کې پرون په دوا بیلابیلو بریدونو کې یو پوځي عسکر او یو پولیس والا وژل شوی دي. بلخوا امنیتي عسکرو دا وکړي هم پرون د ګل دوشنبه په ورځ یې د خیبر ضلع په جمرود سیمه کې د یوې کاروای په وخت د طالبانو هغه اهم کمانډر وژلې چې 13 اونۍ د جمرود تخته بیګ د پولیسو په پوستا برید کې ککړ وو. نور تفصیل یې د خیبر ضلع څخه د وی او ای ډیوا خبریال فرید شینواره په دې رپورټ کې راکوي.
په بنو کې د پاکستان د پوځ یو عسکر په یو 14 او په ډیری اسماعیل خان کې د پولیس یو چارواکی په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. بل لوري ته په خیبر قبایلی سیمه کې د عملیاتو په پایله کې د وسلوالو یو مهم کمانډان د وژلو دعوه شوې ده. د پاکستان پوځ ویلي د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جانخیلو سیمه کې د پاکستان د پوځ په یو ګاډي د ماین 14 شوي چې پکې یو پوځي عسکر وژل شوی دی. بیان کې ویلې شوی د 40 کلن وژل شوی عسکر ګلشیر تړاو د خیبر قبایلی سیمې سره وو. د پوځ د رسنیو څانګې ویلي سیمه تر ترهګرو نه پاکولو عملیات روان دي. په یو 10 دسمبر د پاکستان پوځ ویلي وو د بنو په جاني خیلو سیمه کې د ترهګرو پر ضد عملیات کړي، 4 ترهګر یې وژلي او په عملیاتو کې یو پوځي عسکر هم وژل شوی وو. په 18 دسمبر په بنو کې وسلوالو د سی ټی ډي چارواکو مرکز یرغمال کړی وو او بیا په 10 دسمبر په دغه مرکز پوځ عملیات کړي وو. د جنوري په لومړۍ نیټه په بنو جاني خیلو سیمه کې د ناامنۍ ضد لویه احتجاجي غونډه شوې وه. احتجاج کوونکو ویلي وو د ناامنۍ سره مخ دي، د سیمې خلک په بېرحمۍ سره وژل کیږي خو دوی ته تحفظ نه ورکول کیږي. د دې ترڅنګ ډیر اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. تحریک طالبانو د دغې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. د دې ترڅنګ د بلوچستان په مستوک ضلع کې وسلوالو د اسیسټنټ کمشنر په ګاډي ډزې کړي چې له عمله د یو لیبیز عسکر په شمول 2 تنه وژل شوي دي. دا برید له کویټې ښار نه 50 کیلومتره لرې ترسره شوی دی. د مستونګ ضلع د پولیسو اعلی رتبه مشر وویل چې ښار ته نږدې په ولی باغ بای پاس باندې د اسیسټنټ کمشنر برکت بلوچ په ګاډي ډزې وشوي چې له عمله د لیویز د یو عسکر په شمول 2 تنه وژل شو او یو ژوبل شوی دی. په وژل شو کې یو لاروی هم شامل دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا په صوبه کې دې کال په لومړیو کې تر دې مهال د یو پولیس افسر په ګډون خواوشه لس پولیس سرتیری په پیښور چارسده خیبر لکی مروت او ډیره اسماعیل خان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. بل لور ته د خیبر پختونخوا په خیبر قبایلی سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې د یو مشکوک ترهګر د وژلو دعوه کړې او ویلي دي وژل شوی ترهګر په جمرود سیمه کې د پولیسو په پوستا شوي ځانمرګي برید کې لاس لرلو. د جنوري په شلمه د خیبر په جمرود تحصیل کې د پولیسو په یوه پوستا شوي ځانمرګي برید کې دوه پولیس عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي وو. امنیتی سرچینو وی او وی ډیو سره شریک کړو معلوماتو کې ویلي د خیبر په غونډي سیمه کې امنیتی ځواکونو د ترهګرو پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او د عملیاتو په مهال د ځواکونو او ترهګرو ترمنځ د ډزو تبادله کې یو ترهګر وژلی دی. دوی ویلي د ترهګر پیشانګلو د وسلوالو مهم کمانډر ستانه جان عرف شیخ په نوم شوي چې د امنیتی ځواکونو په وړاندې په ترهګریز فعالیتونو او د بې ګناه خلکو په وژنو کې ککړ پاتې شوی او په جمرود سیمه کې د پولیسو په مرکز شوي ځانمرګي برید کې هم ککړ وو. تحریک طالبان پاکستان ډلې دغه پیښه تایید کړې او د ډزو په تبادله کې د امنیتی ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړول وی ویلي خو امنیتي سرچینې دا دعوه ردوي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه ده. خیبر پختونخوا کې مدني فعالانو او پختونو مشرانو د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د جنوبي وزیرستان ځوان کلن نقیب الله مسجد په وجنه کې ککړ پولیس افسر روانوار او نور اولس پولیس عسکرو د بری کولو په فیصله خبرګون ښودلې دي. دوی ویلي دي په مقدمه کې د ځپل شوي کورنۍ سره انصاف نه دی شوی، باید عدالت خپل فیصلې ته بیا کتنه وکړي. دغه مدني فعالانو او سیاسي کارکونکو د وی او ای ډیوا خبريالې سادیه قاسم شاته نور خبرګون صدا سره وړاندې کړي.
زمانہ عالم صاحب مسعود دی او زه د پی ټی ایم یو فاونډینګ ممبر یم. نن چې د کما د نقیب الله مسعود کیس کې د راونوار د بریت کما فیصله راغله د په دامن باندې ډېر مایوس شوی یو او دا وایو چې دا بالکل د انصاف قتل دی. ولی چې بیا راونوار چې هغه سړی چې یغ په قاعده ذمہ‌داری اخیستې وه په قاعده پر نقیب الله مسعود باندې تورونه پورې کړي وو چې دغه کم کس موږ وژلې دی، دغه د حکیم الله مسعود ډرایور وو او دغه طالبان وو، دغه تورونه پورې کړي وو. نو دا څنګه بیا دغه خبره وشوله چې دی پکې بری شو او سره ټول مرزمان هغه پکې بری شول او نقیب الله بیا چا مړ کړ؟ آخر موږ دا سوال کوو چې دوی هر نه کمړ نو بیا دا چا مړ کړ، چا شهید کړ؟ او دغه سي خالي د نقیب الله مسعود خبره هم نه ده. دلته هغه 444 وو هغه کسان دي چې په خپله د پولیس په رپورټ کې دوی دا وایي چې دغه یې داسې کسان وژلي دي چې هغه هیڅ کریمینل ریکارډ نه وو. نو هغه خاندانونه د خپل خپلوانو د وینې د چا په لاسونو باندې دی وګوري او دا هغه ذمہ دار پرې څوک شولو. یو توره ورځ ده چې دغه کې دنه ډېر پشکارا قاتل چې کوم دی هغه پکې بری شوی دی او نن یو مظلوم چې کوم دی زوایم دغه هار شوی دی.
جی زما نوم جمیلہ گلانی دی، پولیٹیکل ایکٹیویسٹ یم او نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ سره مې تعلق دی. نن چې دا کما فیصله راو انور پښوا په عدالت کې پنځه کال مخکې نقیب الله د شهید کو او د نور سلور سوا کسانو د ایکسٹرا جوډیشل کیلنگ په باندې الزام دی او د چکم دې نو دې ډېر په کلاره د دومره یو 500 گواهانو د بیانات نه پس هم دې غشو. نو دا د پاکستان د عدالتونو یو ډېر بدرنګ مخ دی چې کوم کې تاسو ګورې نو علي وزیر بې ګناه اوسه پورې په جیل کې دی او دا راو انور په شان دې قاتل چې دې نو هغه کلاو کړی شو هغه ته چې دې نو هیڅ ساور نه پېښو. دا نن ډیره تور ورځ ده.
انو محمد وکاست او زه ډیر خان پی ٹی ایم سره تعلق را روانوار او نور چې د چور ملګری دي انن ریاست بری کړه هغه روانوار چې کومه 444 پښتانه مړ کړي دي او نن یې هغه بری کړه. نن موږ عدالت ته بیا خواست کوو، عدالت مو دا خواسته چې دا فیصله دې بیا دوباره سناو کی او پښتانه ته دې بیا خپل حق ورکړي.
زمانوم عماد خلیل دی او په پېښور های کورټ کې وکالت کوم. دې سره سره جی د انساني حقوقو او یو مدني فعال يم. د نقیب الله د مرډر نن چې کوم فیصله راغلې ده هغه نه جی یو خبره دا ثابتېږي چې په پاکستان کې به کله هم یو ظالم، یو جابر، یو طاقتور او یو اسرو سروخ ولا سړی ته سزا نه ملاويږي. دا یو خبره خو نن ثابتېږي. دویمه خبره دا ده چې دا پس وجوهات کې د شي نو زما په خیال باندې د پاکستان کرمینل جسټس سیستم، د پاکستان تفشیشي ادارې، د پاکستان تفشیشکاران دوی کې دا ماده نشته، دوی کې دا کیپاسټی نشته چې دی د یو ظالم سړي خلاف، دی د یو کرمینل خلاف داسې مواد یا داسې ایویډنس کلیکټ کی یا داسې ثبوتونه کلیکټ کی د کم په بنیاد چې عدالت اغې ته سزا ووري، نو دوی کې دا کیپاسټی نشته.
سادیہ قاسم شاه، وی او ای ڈیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته غوږ یې. د متحده کامونو د امدادي کارونو مشر مارټن گریفتن د ګل دوشنبه په ورځ د کابل سفر کړی او هلته د افغان طالبانو چارواکو ته د جنکو په تعلیم او د ښځو په کارونو د بندیز په اړه خپلې اندېښنې ورښکاره کړې دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار محمد عالمگیر په دې رپورټ کې راکوي.
د اقوام متحده د بشری ادارې مشر د تیر ګل پروس کابل ته سفر کړی دی او د طالبانو خارجه وزارت د یو بیان درمخه افغان موقتی خارجه وزیر سره د ښځو په تعلیم او کار خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. تیره میاشت طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د زیاتره ښځو په کار باندې پابندي اعلان کړې وه چې له امله ډېر مرستندوی ادارو په عرضي توګه په داسې وخت کې خپلې چارې ځنډولې وې چې سخت ژمي په موسم کې افغانان بشری ناورین سره مخ دي. د خارجه وزارت د بیان تر مخه د ملګرو ملتونو امدادي ادارې مشر مارټن گریفت دا اندېښنې افغان چارواکو سره شریکې کړې دي چې په افغان ښځو د تعلیم او کار پابندۍ څنګه د اقوام متحده چارې اغیزمندې کوي. د اقوام متحده د امدادي چارو او همکارۍ دفتر افغان چارواکو سره د دغه ملاقات په حواله س بیان لا تر دې دمه نه دي شریک کړی. دا دوره د ملګرو ملتونو نائب جنرل سیکرټری میرمن امینه محمد تیر اونې کابل ته د دورې وروستو د یادې ادارې د ځینی مشر دویم وار دی چې افغانستان ته کوي. میرمن امینه محمد کابل او کندهار کې طالب چارواکو سره د خزو په حال خبر اترو لپاره دغه امر باندې بیا د سره غور کولو لپاره سفر کړو. د طالبانو د حکومت په خارجه چارو موقتی وزیر امیر خان متکی ویلي خاغلی گریفت نه غوښتلی چې خالی شکایتونو او کمزوري په ګوته کولو نه علاوه د نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت د لاسته راوړنو نه خبر کړي، کم چې دوی د عامې مافیا او پخوانی مخالفینو له د عامې مافیا په صورت کې عملی کړي دي. د طالبانو خارجه وزارت بیان تر مخه خاغلی گریفت منلی چې په کال 2020 کې د طالبانو واک کې راتلو وروسته د کلونو ناامنی ختمه شوې ده او افغانستان کې د امنیت حالت ډیر ښه شوی دی. د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه کم یو خارجي هیواد نه دی تسلیم کړی، خو د ځینو ډیپلوماټانو خیال دی چې طالبانو له بعد د ښځو په اړه خپله تګلاره بدلول وي. ډیر هیوادونه د طالبانو لخوا د 12 کاله او دین زیات عمر والا جنکو په سکول او یونیورسټو تعلیم باندې لګول شوی پابندۍ باندې اندېښنې هم لري.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
د خبرونه کې مو اوس پام راګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. افغانستان کې طالبانو په خزو بندیزونه لا نور سخت کړی دي. نړیوال مطبوعات ورته څنګه ګوري؟ د وی او ای ډیوا همکار مختار خلیل یې را سره شریکوي.
د متحده قانونو سترو زنانو چارواکو کابل کې افغان طالبانو سره ملاقاتونه کړې دي. په دې موضوع د جرمني د سرکاري ریډیو د ډواچېویل په ویبپاڼه یو تفصیلي ریپورت خور شوی دی. ډواچېویل د خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې د متحده قانونو د زنانو نائب لوی سکرتر د امینه محمد په مشرۍ کې یو جرګه په روانه هفته کې افغانستان ته تللې وه. افغان طالبانو حاکمانو سره ملاقاتونه کړې دي او په صفات ټکو کې ورته دا پیغام ور رسولې دی چې د زنانو حقونه دي په ځای کې. د متحده قانونو یو ویان ویلی دی چې د متحده قانونو دوه سترو زنانو چارواکو د کابل په خپل دوره کې د افغان طالبانو ځان ته خبرو ته پکې نولو کې او په زنانو د زور زیاتینه د افغان طالبانو د منیکولو په لړ کې سلګ ډیر پرمختګ کړی دی. د متحده قانونو زنانه نائب لوی سکرتر امینه محمد او د متحده قانونو د زنانو انتظامی ډایریکټر سیما بهوس روانه اونۍ کې افغانستان کې سلور ورځې تیرې کړې دي. د امن قائمولو او د امنیتی عملیاتو د سیاسي معاملو په باب له متحده قانونو د نائب لوی سکرتر خالد خیری په شمول د متحده قانونو جرګې په کابل او قندهار کې واکمنو افغان طالبانو سره ملاقاتونه کړي دي. زنانه نائب لوی سکرتر امینه محمد خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی په صفاتکو کې طالبانو ته ویلي دي چې د ښځو په تعلیم او روزګار نوي بندیزونه او د دوی په خپل کورونو کې بند ساتل په هیڅ صورت قابل قبول ندی او دا به شک چې د زنانو د حقونو خلاف ورزي ده. د قندهار په دوره کې امینه محمد مولوی حیات الله مبارک سره ملاقات کړی و. د قندهار د نائب گورنر د اطلاعاتو د دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې نائب گورنر د متحده قانونو نائب لوی سکرتر امینه محمد ته وی چې طالبان ټولې نړۍ سره مضبوط تعلقات او خپل مشرانو د لګیدلو بندیزونو لری کېدل غواړي. ریپورت زیاتوي چې طالبانو دا خبره ومنله چې په زنانو د لګولې شوو بندیزونو څخه نتیجې نه دی رابرسېره شوی. ډواچېویل په خپل ریپورت کې د متحده قانونو د نائب ویان د فرحان حق د خلیلی کړی دی چې افغانستان ته د متحده قانونو تلې جرګې ته ځینو طالبانو چارواکو نړیوالې ادارې سره د ملګرتیا کول انډیا ورکړی دا. فرحان حق خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د طالبانو دننه د واکمنۍ په حواله مختلف شعبې او خلک دي او د متحده قانونو د جرګې دا کوشش دی چې نرم خو طالبان د ځان سره روان کی او دوی د افغان زنانو د کلهمو حقونو بحال کولو ته جوړ کی. د ډواچېویل په ویبپاڼه چاپ شوی ریپورت په دې تفسیر ختم شوی دی چې متحده قانونو او نړیوال ګوند تر دې دمه پورې افغان طالبان د افغانستان حاکمان نه تسلیم عمدغه وجه دا چې د متحده قانونو لوی اسمبلی تیر کال منظور کړي خپل یو قرارداد کې په طالبانو الزام لګولې دی چې افغانستان د سنگینو اقتصادي مسلو کندې ته ورغورځولې دی. د دې قرارداد مضمون جرمني تیار کړی وو او امید کېدو چې د متحده قانونو یو سل درې نوي ټول په ټول غړي ملکونه به دا متفقه تور منظور کړي. خو د چین، روس او د پاکستان په شمول لس ملکونه ووټ اچولو لاله نړل او اوو شپېتو ملکونو اگر که موجود وو خو ووټي وانه چولو.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
دا د وی او ایډیو خبرې خبرونه ده. د نېټو اتحاد غړي هیواد ایسټونیا او روس د ګل دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د اوکرين په سر یې د 8 فروری نه د خپلو هیوادونو څخه د یو بل سفیران اوښکلو فیصله کړې ده. دا په داسې حال کې چې د اوکرين په سویل ختیځو سیمو کې د سخت یخنۍ باوجود جګړه روانه ده او د اوکرين د صدر ولادیمیر زیلنسکي لخوا د نړۍ نه د ټینګونو دا غوښتنې وروسته د پولند وزیر اعظم ویلي دي اوکرين ته به د جرمني جوړو ټینکونو ورکولو لپاره اتحاد جوړوي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې راکوي.
متیوش مورویسکي خبریالانو ته ویلي دي چې پولند به غواړي د جرمني اجازه ترلاسه کړي خو د جرمني اجازه ثانوي حیثیت لري. د جرمني خارجه وزیر انالینا بیربوک د فرانس ټي وي چینل ال سي آی ته د اتوار یکشنبه پر ورځ ویلي دي کچره پولند اوکرين ته د لیپرد 2 په نامه د ټینکونو ورلېګلو اجازه خاص کوي نو دوی به په لاره کې نه اتریږي. د بیربوک د وینا نه وړاندې جرمني په دې غلې راتلو چې اوکرين ته خپل لیپرد 2 په نامه ټینکونه ورولېږي یا یو بل داسې هوا ته اجازه ورکړي چې هغوی که د جرمني دا ټینکونه لري هغه د اوکرين ته ورکړي. اوکرين د ډېر مودې راهیسې غواړي چې ورته د روس د ځواکونو د مخنیوي لپاره جدید ټینکونه ورکړل شي. تیره هفته د اوکرين د دفاع وزیر اولکسی رازنیکوف د وایس اف امریکا اوکرينی سرویس ته ویلي بو چې ځواکونه به یې په پولند کې د لپرد دویم په نامه د ټینکونو تربیه یا مشکونه شروع کوي. د جرمني چانسلر اولف شولز د اوکرين ته د جنگي ټینکونو ورکولو په اړه سن نه دی ویلي، خو رایټرز خبري اداره د شولز تخلي ویلي دي چې د امریکا په شمول د ائتلافیانو سره په مشوره به په دې اړه فیصله کوي. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون ویلي دي چې اوکرين ته د لیکریک په نامه د ټینکونو ورلیکلو امکان نه ردوي، خو زیاتوي چې دا به ګوري چې د ټینکونو ورلیکلو سره د فرانس امنیت یا د روس او اوکرين جنگ نورو سیمو ته د خورېدو خطر خو نه رامخته کوي. د برتانیې خارجه وزیر جیمز کلیورلی د اتوار په ورځ سکای نیوز ته ویلي دي چې دوی به غواړي چې د لیپرد دویم په نامه غونډې شیان اوکرين ته ورکړي شي. د خارجه چارو لپاره د امریکې د ایوان نمایندګان د کمیټې نوې مشر او د ریپبلیکن ګوند غړي مایکل مکاول د ای بی سی دیس ویک ته ویلي دي چې امریکې ته پکار ده اوکرين ته د ابراهام په نامه د جنگي ټینکونو د ورکولو وړاندیز وکړي. داسې کولو سره به جرمني ته حوصله ملاو شي چې خپل ټینکونه هم اوکرين ته ورکړي. د ډیموکراتیک ګوند سینیټر کریس کونز هم ای بی سی ته ویلي دي چې د ابراهام ټینکونو په اړه امریکا دې دا خپل اندېښنې یو اړخته کړي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو، د دې خبرونه وخت سرترس کی زنو شروان کلندر بدن اجازه غواړم، خو چرته زمو اوسترتا وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
جمهوری کوریا یا سویلی کوریا د هند بحر الکاهل په سیمه کې د آزادۍ، امن او د سوکالۍ د ودې لپاره یو نوی حکمتي عملی اختیار کړی دی. هند بحر الکاهل سیمه کې د دنیا د کل آبادۍ د نیم نه زیات خلک اوسیږي او د دنیا تقریبا دریو کې درې برخې معیشت په دې سیمه کې کیږي. د امریکې د قومي سلامتیا سلاحکار جیک سولیوان خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د هند بحر الکاهل سیمې په لوري د سویلي کوریا په نوې اختیار کړې تګلاره خوشاله ده. هند بحر الکاهل سیمه یو شمیر مسلو سره مخ ده چې د چین له طرفه راپورته مسلې پکې د ټولو نه بالا دي. چین د خپلو اقتصادي، فوجي، سفارتي او د تکنیکی وسیلو په زور د هند بحر الکاهل د سیمه په ټولو ملکونو دړکه او زور زبردستی کوي. د چین په دې حرکتونو په سیمه کې بشري حقوقونه تعالی ترغشوي دي او د قانون او د ضابطو په بنیاد قائم بین الاقوامي نظام ته زخم ډیر نقصان رسیدلې دي چې په کې د بین الاقوامي جهادرانه معاملې زیاته اهمه ده. عمدغه وجه ده چې د امریکې د قومي سلامتیا سلاحکار د سیمې دپاره د سویلي کوریا په دې تازه تګلاره خوشحالي ښکاره کړې ده، په کومه کې چې د قانون د بالادستۍ او د بشري حقونو غوندې د عالمي اقدارو د بالا ساتلو پوخ نیت ښکاره کړی شوی دی. د امریکې د قومي سلامتیا سلاحکار سولیوان په ګرد هند بحر الکاهل سیمه کې د ایټمی وسلو د نخورېدو او د ترهګرۍ خلاف د کیدونکو کوششونو د مضبوطولو لپاره د سویلي کوریا د هلو زرو د اهمیت ذکر هم وکړو. د پدې لړ کې د شمالي کوریا د لوی تباهۍ خورولو د میزایلونو جوړولو پروګرام په خصوصي تور سره یاد کو، کم چې سیمی او ګردی دنیا ته سنگینه خطر پیښه کړی ده. امریکا به د ابنای کوریا د ایټمی وسلو نه د پاک ساتلو د پاره سویلی کوریا سره جوخته همکاري کوي. دین علاوه سویلی کوریا په شمالي کوریا د متحده قانونو لخوا د لګیدرو بندیزونو د عملی کولو هم په اراده کړی ده. او اخیری دا چې امریکای د سیمی د اقتصادي حفاظتي نظام د مضبوطولو، د ساينس او د ټکنالوژي په مدونو کې د ملګرتیا کولو او په چاپیریال کې د بدلون راتلو او د توانایي د تحفظ د مسلو او اړولو د پاره د سویلی کوریا د مقصدونو او کوششونو هرکلی کړی دی. د قومي سلامتیه سلاحکار جیک سولیوان خپل بیان په دې الفاظو ختم کړی دی چې امریکا د صدر یون او د سویلی کوریا د نور مشرتابه د هند بحر الکاهل د سیمی په لور په نوي اختیار کړی تګلاره احسان مند ده او په دې د سویلی کوریا خلکو ته مبارکي ورکوي. دا تګلاره به یقینا چې امریکای او نورو ملګرو ملکونو سره هند بحر الکاهل سیمینا د یوې ازادي او د یوې سوکالي سیمې د جوړولو په کوششونو کې لاس امداد وکړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3-0-USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.